Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 15 او د اگست 28 نیټه ده. درې کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د امریکایي ځواکونو د تخلي د عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته داعش خو نړۍ برید وکړ چې دیارلس امریکایان او 120 افغانان یې ووژل. دغه خبري مجله کې چې زه اسدالله الدین درته وړاندې کوم د هغې پیښې بشپړ حال درکو او دا درته وایو چې داعش ډله دا مهال په څه وضعیت کې ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یو لنډ بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتومبای واله دریزه هرکلای کړی دی. اوتومبای ویلي د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري د پراخو او کله ناکله د ناسرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یک شنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د څه باندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو له یوازې یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون وویل چې د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې خو کومه د پام وړ پایله یې ورنه کړه. هغه وویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار اسد رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد خپلې اړیکې سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تابع مړې له یوې ویجاړۍ راوښتلې ده. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبريال دی د روسیې د توغندیز بریټ پایله کې وژل شوی دی. لک تر لک شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه یې خبريالان دي. اخوا د روسیې د سرحدي سیمې بلګرود والی ویاچسلاو ګلادکو پرون په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې 15 ملکیان په وی او یو په بل سیمه کې د اوکراین د توغندیز بریدونو په نتیجه کې وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. هغه د ویش پالسکرن انجلې په شمول د شپږو ټپیانو حالات نازک خودلې. ازادي رادیو دا د اوی په خپلواک توګه نشي تاییدولې. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دوروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دیرس کلن پاول دوروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیوه. په داسې حال کې چې دوروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندی د روسیې سفارت دغه روسی میلیاردر سره د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دوروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق العضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې دي.
of the United Nations itself
دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید په مخلي او سیستم په کار واچوي ځکه هر یو به تاوان وکړي.
نن د اگست په گوشتمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلي عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته د شوي چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پېښې جاج مو اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زامن ته بېوښه شوم ولوېدمه.
ایرانی چارواکی وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بڼ لرونکي وایي
بازارونه خدای جه نور اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاک و خرڅېږي نه د پاکستان لار بند ده ټکه سپورته دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي 15 بجې او شپږ دقیقې دي. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. رازو د خبري مجلې د سر راپورته د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بند او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسولینو ویلي چې د افغانستان په شمول یو 500 هیوادونو خپل حق لزویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې هم د کلنی حق لزویت د نسپارلو په خاطر د رای ورکولو حق له لاسه ورکړی وو. تفصیل له صفی الله ستانگزیو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لاري تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړې د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروسته وار هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق لزویت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پوره وړې ده. ساکال لمی میاشت رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسامبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق لزویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق لزویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چاري او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څنګه د نړیوال ډیپلوماسي مرکز د چپنړي کې د بهرانونو د حل او څېړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو یو 500 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق لزویت یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه کړي چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکو له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداري ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself
دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د
راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوي. تر څنګ د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر د ابي دروازې تصویر مال خونړي ځانمرګ بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ منلې وو. د 2021 کال د اگست د شپږویشتمې په برید کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوری بللی، خو دغې ډلې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د یو شمېر خونړیو بریدونو مسولیت منلی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د شپږوشتمې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستان د وتلو په انتظار وو په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پېښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
زه پاری ورځ دلته وم، شپږم د اگست همالته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم ولوېدمه، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا پکې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سوي وو له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي وو چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن و له شاوخوا 9 کلونو یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم عکاس او خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچې سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28مې نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ډلې منلې دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. د روانې میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایان خالد زادران ویلي و چې په دشتي برچې سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سوي مین چاودنې یو کس وژلی او 11 نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اشتلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شویه اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې د اشتلې ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملیټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګري ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدل شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي، داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزارو مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي.
و موریدل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګ بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت داعش منلی و. په بریټ کې لکتر لګي او سلاویا افغانان او لکتر لګي دیار لس امریکایي سرتیری وژل شول. نن د اگست 28 د هغې حملې درې کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته سیرمه په دې حمله کې ټپي شوی وو یو هم شفیع الله سمسور وو. زموږ همکار د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حملې پر مهال چیرې وو.
زه په هغې ورځ د همدا دروازې ستاسو نوم واخیسته، دلته وم 28 اگست. هملته یو انفجار وسو، نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا کې نیم سات شاوخوا وتلی وو. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم سات وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه هغه ول، خو بس الله سړي ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سلاویا زیات افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډیر مړی ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتی وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمخالدارو په دیوالو باندې ختی ولې. یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد د تاسو دغه ځای څخه روختون ته انتقال کړی؟ څومره وخت ونیو؟
عمل د پروتمه تقریبا نو دقیق درته نه سم ویل، خو یو سات څلوېک دقیقې دغه ستیری سوی چې لګ لګ اندې موږ منطقي او نور ځایونه کسان راغلل. همدا زخمیان او مړی او دا خلکی انتقالول چې زی ولیدم، او نو اگر چې قسمه نه پیژندم او اوس مې خمل ګرم نه ما هغه بل نفر ته چې راسه دلته مې زخمی نه، نو خپل د شمال خور ک متاسفانه چې ما هغه وخت کې خپل خو وجود ډیر ځمن سوی وو او کار نه کوم، نه مې لاسو کار کوم، نه مې خپو کار کوم. د فال جمعه نو د شمال اوار ک خپل دیوګي او زی پکې واچول ما کراچي لګ سي بوت لمال ته کراچي پیدا کړ، کراچي کې واچولم به موټر ته بوت لما، موټر نه ز شینو زاده روختون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشهور نمبر ورک دی او ماما نمبر مې ورکم او تل دې ته زنګ ورتوای چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینو زاده روختون ته بوتلم هغوی دایمه حالت ولید، هغوی ما ته جواب راکړ چې د دې تداویل ته د امکانات ور نه ده، نو دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد د امبولانس کې واچولم، بیا وی وړم ایمرجنسی روختون ته او یو میاشتو څلور ورځې زالته بستر وم.
او ټپې کېدنو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما مغز کې وینه غوټه سوي ولا چې
چې تر ډیر وخت پورې به ما خبرې لیرې وتلې او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، ډزې چغې غږونه، یا به چې حتی یو ګیلاس به په زوره ولګېد ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وته یم، ښه یم، د چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به او یعنی جوړ به شي. موږ ویلې چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په در شول، خلکونه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلې چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول، که زه داسې پوهېدمه بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کومه. خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله، موږ ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو، نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
د کابل د هوایي ډګر په درې کاله مخکې بریث کې ټپي شوی شفیع الله سمسور و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز باد کندهار د بزګرو او بڼوال شکایتونه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان د دغه هیوادونو له ډلې دي. تفصیل له صفی الله سانیک زیورو.
د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسول علي شمس اردکانی ادعا کړي چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکانی د دغه قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالر بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکانی په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګری او صنایعو د خونی دغه مسول همدارز ویلي افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ دېرش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایرانی چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي. خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایرانی چارواکو غبرګونونه پارولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو رانغاړو. وروسته تاسو پیغامونه راځي. خو اوس راځو دې ته چې په کندهار کې بڼوال وایي چې د دوی د تازه میوو د تولیداتو وخت را رسیدلی. خو وایي چې تولیدات او حاصلات شته خو بازار نه لري. تفسیر له محمد صادق رښتینی څخه اورو.
یا
د ارغنداو په باغونو کې دا کارتنونه لګرنګي چې څخه د کیږي خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوه لکه ګرنګي چې آلو آل بخارا او آلو چې په کور دننه ولایتونو ته لیږي ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړی ګمرکي تعرفې د صادراتو مخه نیولې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرون کې بسم الله جان ازادي راډیو ته وویل
څنګه هونه دا عجیب بدلونه خړه ده یوه اصل یې کړی و ګرنګې چپلام دا ډاکوه خرڅېږي نه د پاکستان لار بند ده ټیکه سپورته دی چورواسته وو هغه خپل مساف نه جوړی مال بنغې ناکیز دا غستون ده بعد هغه داخل افغانستان کې سر ده کوه د کابل دی او مزار د جلال آباد دی فروش کده کاټن خسته دی په دغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وس خسیر په دبا ساو شل په دبا ساو جیش په دبا ساو
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوه کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوه د ټیټې بیې له امله ورځنۍ مزدوري هم اغېزمنه سوي.
دا چې دا د دوبی میاشت سي په دغه پلم او ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پورې په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا ژمې بیکاری ده ځکه چې دا اوم د کور د بچانو یو خاري ده یو سایه د کور اوم د کور د پاره ګرنګي شان ورو د میاشت مرسته شپږ زره غوڼې راخي.
دلته بس ساره پلم په پلم اخته پلم شکو د سه سار چې پر شپږ بجې بنجرا سه بس په پلم اخته سه پلم شکو چې و مشکولاته کاشنان ته ورچی کاشنان چې ورچی ور بیا پسولي او کابل ته استي
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزنه ده بلکې د کندهار په اقليمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته ورسې دي. به وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړی چې لامل د میوه حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړی ګمرکي تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسا ازادي راډیو ته وویل
تاسو یو طرف شاوخه کې موږ باغونه لرو کلنې حاصل درود زر چرته زموږ د سایو د اټکل مخه رسیږي کلنې حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره څه د تیر کال په نسبت څه کمبوت لري د بازار په اړه کوی چې بازار وسره چټ څه ودی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاصه چې صدرې دل به تر پیل وړل شوی د پدې با باندې د وزارت په سطح باندې او هم د ولایت مقام چله چې روان دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوه د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستوندې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوه لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
تاسو ل پیغامونو
زه د ازادي رادیو لالارینا په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو په ګرمو لمرونو کې موږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې موږ د سرل مرتا ناس یو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت د ویلو چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې موږ به تاسو ته سرپنا جوړو تر اوسه پورې موږ سرپنامه پسې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ساري څخه د ګومل رساله یو رستپات رساله د سیس پرمختګ هیڅ کار نه درته سوی او ډیر مځکه برانو د خو موبو وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړی او نم رست له خلکو سره سوی دي الا روش تر مسعود چارواکو سره خدمت زغ ورسوي ډیره مهرباني به وسلام
سلامونه ونې هیلې کوم چې جوړ او راو پیاز وکیل احمد هلمند ولایت څنګه د سولې څخه مې اړیکې نیولې ده د څنګه د سولې څخه بیا د ګرما او پوري په دمن چې کوي یو مکتب نشته نو موږ غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوو چې موږ یو مکتب جوړ کړي زه که د ماشومان مې درسونه وایو
ستاسي پیغام ستاسي نظر